السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یو بل یو سات خبرونه اوریدو تر بولم په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د فرا په بالا بلوک باندې د روانې جګړې او د غلطه دروسی امنیتی وضعیت په اړه در سره ورستي معلومات شریکو دا هم اوري چې د افغان حکومت اجرایوي رئیس د وزیرانو شورا په غونډه کې یو سل بیا له اداري فساد سره پر جدي مبارزه او په ادارو کې د اصلاحاتو پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ د افغانستان او سیمې د وروستیو مهمو تحولاتو په اړه هم په همدې خپرونه کې ریپورټونه او مطالب خپرېږي خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې مرزیه احمد زی وړاندې کوي
د فرا امنیتی چارواکي وایي چې د بالابلوک ولسوالۍ جګړې ته له مرکز نه اضافي سرتیري او مرستې رسولې دي د ولسي جرګې یو شمېر غړو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره کابینه جوړه او غړي د باورۍ لپاره دوی ته معرفي کړي او د افغان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله د ټولو وزارتونو له مسؤلینو وغوښتل چې د فساد په وړاندې مبارزه ګړندۍ کړي پوره خبرونه د فرا امنیتی چارواکي وایي چې د بالابلوک ولسوالۍ جګړې ته له مرکز نه اضافي سرتیري او مرستې استولې دي د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې چې نن سار وختي پیل شوې تر اوسه د حکومت 25 وسلوال مخالفین وژل شوي دي نوموړی زیاتوي چې په دې جګړه کې امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وختې ده
او دشمن دې سلام دې چې وستل د دې موري پراتري دلته او څه وي او خپل ولسوال دې ملایو سره مده چې هغه د طالبانو ولسوال دې دا مخبر دې مرمې تر سو دې تر اوسه زموږ درک نه نسته
د بالابلوک ولسوال زیاتوي چې په دې ډله ییزه حمله کې د طالب وسلوالو په شمول یو شمېر بهرني وسلوال هم برخه لري د فرادي امنیت قمندانۍ ویاند جواد افغان وایي چې تر اوسه دوه افغان سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی د ولسی جرګې یو شمېر غړو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره کابینه جوړه او غړي د باورۍ لپاره دوی ته معرفي کړي د دې جرګې یو شمېر غړي وایي په وزارتونو او ادارو کې د سرپرستانو موجودیت په کارونو کې د ځنډ سبب شوی او خلک له ستونزو سره مخ کړي دي دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس ویاند وایي د خلکو اندېښنې په نظر کې نیولې او د مسلکي کابینې په جوړېدو چټک کار روان او ډېر ژر به نوې کابینه اعلان شي د افغان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله د ټولو وزارتونو له مسؤلینو وغوښتل چې د فساد په وړاندې مبارزه ګړندۍ کړي عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل نړیواله ټولنه هغه وخت له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکولی شي چې په ادارو کې اصلاحات رامنځته شي
جامعه بین المللی هم که با ادامه کمک هایشان به افغانستان متحد است.
نموری وویل څنګه چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام ژمنه ده د داس یو اصلاح او پرمختګ توقع لري په داس یو شکل چې د افغانستان راتلونکي تضمین کړي او په دوهم قدم کې موږ د مرسته کوونکو سره د هغوی د مرستو په بدل کې د مرسته کولو وعده کړي له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی هم د فساد په وړاندې د مبارزې خبره کړې او په حکومتي نظام کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کړې ده خو سیړونکي له فساد سره مبارزه د حکومت په عملی ګامونو پورې مشروطه بولي او د کابل ولایتي شورا ته نویو کامیابی شو وکیلانو نن د سرپرست ولی عبدالجبار تقوا په وړاندې د لوړی مراسم تر سره کړل د کابل ولایتي شورا نویو وکیلانو ژمنه وکړه چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره به هڅه وکړي د کابل ولایتي شورا درې دیرش غړي لري چې وتنه میرمنې دي دا په داسې حال کې ده چې خلک د ولایتي شورا په پخوانیو وکیلانو انتقاد کوي چې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ادا کړي د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار فرشته جلال زئی تاسو ته وړاندې کړي
در پای اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران نن په اوکراین کې د روان بحران په اړه د خبرو لپاره په بروکسل کې غونډه لري د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکن نن د غونډې تر پای مخکې خبرې اعلان کړې
Sanctions is an important instrument.
د وای بندیزونه په سیمه کې د ثبات رامنځته کول لپاره یو مهمه وسیله ده. دا بندیزونه د دې لپاره نه دي چې روسیه متضرره کړي، بلکې د دې لپاره دي چې پر روسیه څرګند فشار راولي څو په دونیتسک او لوهانسک ثبات ټینګ شي، او د دې لپاره دي چې روسیه دې تقانی کړي چې په مینسک خپل تعهد پر ځای کړي. د اوکرين ولسمشر پترو پروشینکو نن په امریکا کې ویلي چې د جنگ پیل ته تیار دی، ځکه د په وینا په مینسک کې د اوربان له موافقې سره هم د بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتي روانې دي. پروشینکو نن له جرمني ورځپاڼې بیلت سره په امریکا کې ویلي، زه له روسي ځواکونو سره له جګړې ویره نه لرم، موږ سوله غواړو، موږ د اروپایي ارزښتونو لپاره مبارزه کوو، خو روسیه د هیڅ موافقې درناوی نه لري، نو موږ د جنگ بشپړې سناریو ته تیار یو. په کیف کې امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې لږ تر لږه شپږ اوکراینی عسکر او درې پولیس افسران د دې هیواد په ختیځ کې په نښتو کې وژل شوي دي. د روسیې حکومت نن اعلان وکړ چې د پولند حکومت لخوا د روسي ډیپلوماتانو د اخراج په جواب کې زیات شمېر پولندي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پولندي ډیپلوماتانو داسې فعالیتونه کول چې د هغوی له ډیپلوماتیک موقف سره مناسب نه و. دا عبارت ډېر کله د جاسوسي فعالیتونو لپاره کارول کېږي. په بغداد کې نن په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه دولس تنه وژل سوي او دېرش تنه نور زخمیان دي. پولیسو ویلي چې چاودنې نن د ښار په داسې سیمو کې سوي چې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه وي. د حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د چین او استرالیا حکومتونو نن په خپلو کې د آزاد تجارت یوه تاریخي موافقه لاسلیک کړه چې د استرالیا کرنیزو صادراتو ته به د چینایي مارکیټونو لار خلاصه کړي او چینایي پانګوال په استرالیا کې پانګونې ته آزاد کړي. چین او استرالیا اوس هم د سوداګرۍ په برخه کې عمده شریکان دي او تیر کال یې د خپلمنځي تجارت اندازه 130 میلیارد ډالر ته رسیدلې وه. د چین ولسمشر شی جن پینګ او د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت نن په کامبرا کې د آزاد تجارت د موافقه لاسلیک کړه او د استرالیا صدر اعظم وویل چې دغه موافقه د هغو مذاکرو نتیجه ده چې په تیرو څو لسیزو کې روانې وي او بالاخره یې دواړو هیوادونو ته د یوه بل ورونه پرانیستل. د چک جمهوریت خلک نن په پخوانی چکسلواکیا کې د کمونست رژیم د ړنګولو لپاره د خپل مخملي انقلاب 15مه کلیزه لمانځي. د 1909 اتیا میلادي کال د نومبر په 18مه د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې محصلینو لویه مظاهره وکړه چې پولیسو په تشدد ځواب ورکړ. د پیښې د هغه مهال په چکسلواکیا کې د کمونست رژیم استنی ماتی کړی. د چک جمهوریت صدر اعظم بوهسلاو سوبوت کابنن په واشنگتن کې ویل د امریکا په کانګرس کې به د چکسلواکیا د خلکو د مخملي انقلاب د رهبر وسلو هاول له مجسمې پرده پورته کړي. او د کاتولیک مسیحیانو د کلیسا مشر پاپ فرانسیس ویلي چې د راتلونکي کال په سپتمبر کې به امریکا ته ولاړ شي. دا به امریکا ته د پاپ فرانسیس اول سفر وي. هغه نن په واتیکان کې ویل چې په فلادلفیا کې د کورنیو نړیوالې غونډې ته ورځي چې په دریو کلونو کې یو وار د کاتولیکانو د کلیسا په ملاتړ جوړیږي. که څه هم پاپ فرانسیس نن په خپل وینا کې اشاره نه ده ورته کړې، خو داسې ګڼل کېږي چې هغه به په دغه سفر کې واشنگتن ته ولاړ شي، سپینه ماڼۍ به وګوري او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر ته به هم ورشي.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دولت د وسلواله مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پراخه جګړه دوام لري. په دې اړه در سره ورستي معلومات شریکو. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغان حکومت اجرایی رئیس د وزیرانو شورا په غونډه کې یو ځل بیا له اداري فساد سره پر جدي مبارزه او په ادارو کې د اصلاحاتو پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. په پایتخت کابل کې ورسي او امنیتي په خدا افغانانو د افغانستان د لوړپوړ دولتي چارواکو د ولسی جرګې د غړو د امنیتي کارپوهانو عوام وګړو اندېښنې پارولې دي.
دوی د دېغه فضا یا د دېغه حالت نه په استفادې سره د ځنې پیښې پر
د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت وی ډیر شربا په پاکستان کې د افغان سوداګرو ټول هغه ستونزې حل شي چې د کلونو کلونو راهیسې ترې افغان سوداګر شکایت لري. د هلمند کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه ویشل کیږي.
هله مداد خلق تر سو پورې د دې څخه نور تخم پاینده کلونو کې ترلاسه کی او بیا هم خپل ځان ته وسته او ان نور کروندګرو ته
یو کله زرغغونه د ازادي رادیو د ډرامونو په برخه او د خزل پرونیس پروګرام نیمه نړۍ د خبرونې په دوهمه برخه کې اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، د فراه په بالا بلوک ولسوالۍ کې جګړه لا هم دوام لري. ګڼ شمېر وسلوالو د دولت وسلوالو مخالفانو د غلطه پر امنی قومندانۍ او نورو اهدافو بریدونه پیل کړي دي. همدا شیبه په سیمه کې زموږ همکار احمد شاه فطرت را سره د تلیفون پریکه کړي. فطرت صاحب، د جګړې د ورستي حال پړه کراته وایي.
تاسو اوریدونکو سلامونه. په بلبل کولسوالی کې لکه څنګه چې په مخکنیو پروګرامونو کې هم ویلي، تر اوسه پورې هم جګړه روانه ده او خپل شدت څخه نه ده کمه شوې او لا هم جګړه پراخه شوې ده. څو شېبې مخکې ما د فراه والد ویان سره خبرې وکړې، هغه وویل چې وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د کنسک په کلي کې چېرته چې کابو یو نیم سل تنه محلي پولیس یا اربکیان نشته، هلته هم برید کړی او د هغو پر پوستي هم نوي بریدونه شروع شوي دي. د هغه څنګ ته د دغه ولسوالۍ په ګنجاباد کلي کې چېرته چې په خپل د ولسوال دفتر او امنی قمانداني ده، هلته هم جګړه روانه ده او همداشان تسخیرک په کلي کې او بل سیمه شمالګال یعنی په درې څلورو نقطو باندې اوس هم جګړه روانه ده. ما په دې اړه د امنی قمندان سره هم خبرې وکړې، هغه وویل چې څه ځواکونه یې استولي دي سیمې ته تر څو هغه ځواکونه چې هلته میشي د هغوی سره مرسته وکړي او دغه جګړه پای ته ورسوي. خو لکه څنګه چې لیکي تر اوسه هم دغه جګړه روانه ده.
فطرت صاحب، ځینې رپورټونه وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو چې د بالابلوک په څلورو نقطو کې چې تاسو ورته اشاره وکړه چېرته چې دوی بریدونه پیل کړي، د سې رپورټونه ویل کېږي چې د دوی شمیر سلګونو تنو ته رسیږي او پکې بهرني وسلوال هم شامل دي. ستاسو معلومات څه ښيي؟
زموږ معلومات هم چې موږ د سیمې خلکو څخه پوښتنه کړې دي، واقعا چې هلته وسلوال مخالفان ډېر دي، یعنې د فراه د تسخیراکو فرارو د سیمې څخه نیولې بیا د فراه تر مرکز پورې شمالګاه چې کابو 500 کیلومتره دا لوی لاران کېږي، دغه لارې وڅنګ ته په بېلابېلو پوستو باندې بریدونه د لرې یا د نږدې کوي او ویل کېږي چې شمېر یې د 500-600 تنو په شاوخوا کې وي. همداشان یو سرچینه چې په بالابلو کې وه، البته نه ورته نوې وخته چې د پولیسو په برخه کې وویل چې طالبانو په دې وروستیو کې اوانونو او راکټونو ته هم لاسرسی پیدا کړی چې دغو چلوونکي د اوانو راکټونو بارنیان دي، یا ده په خپله وویل چې د پاکستان اوسېدونکي دي چې هغوی عرفي دي او کولای شي چې هغه انداخت په سمه توګه وکړي. یعنې ویلای شي چې جګړه شدت لري او اوس هم د لوی راکټونو اوانونو ږغونه اورېدل کېږي په سیمه کې او شمیر زیات دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرتو چې د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د روانې جګړې پړې وروستي جزئیات در سره شریکول، امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ګڼ شمېر کې د دولت وسلوالو مخالفانو د بالابلوک په څلورو نقطو کې یعنی څلورو سیمو کې پر دولتي اهداف باندې بریدونه پیل کړي دي. په همدې حال کې بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فراه پر بالابلوک ولسوالۍ د برید کوونکو شمېر تر هغه کم غنی څومره چې په نور رپورټونو کې ویل کېږي. تر دې مخکې د بالابلو کول سوال ویلو چې نن سار شوخوا 1500 وسلوالو پر ولسوالۍ او امنی قمندانۍ ډلیز بریټ پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت وی په بالابلو کې 1500 وسلوال اصلا نشته. سالم محمد صالح په رپورټ لري.
که څه هم د فراه ولایت د بالابلو کول سوال وی امنیتي ارګانونه که مرسته تورونه رسیږي، د ولسوالۍ به د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورسي، خو د کورنیو چارو وزارت بیا پر دې ولسوالۍ نننۍ سوې حمله کم اهمیت شي. د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد آزادی راډیو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ برید کړی دی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا بل خبرې کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی آزادی راډیو ته وویل چې په بالابلوک ولسوالۍ کې د 1500 په شمېر مخالف وسلوال اصلا نسته. صدیقی بیا وایي چې برید د محلي پولیسو پر پوستو سوی چې برید کوونکي سخت ځپل سوي هم دي. د معلومات سم نه دي چې 1500 وسلوالو دي پر بالابلوک ولسوالۍ حمله کړې وي. هلته 1500 مخالفان اصلا نسته، خو یو شمېر وسلوالو د بالابلوک په ځینو کلیو کې زموږ د پولیسو په ځانګړې توګه محلي پولیسو پر پوستو حمله کړې ده. مخکې هم زموږ د محلي پولیسو پر پوستو حمله کېدلې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بالابلوک کې محلي پولیس تونیدلي وسلوال طالبان وځپي او مرګ ژوبله ورواړوي. راپورونه وایي پر بالابلوک د برید له کبله د کابل هرات لار چې له همدې ولسوالۍ تیریږي بنده سوي او دې جګړې مسافرو ته هم ستونزې پیدا کړې دي. د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له امنیتي ارګانونو سره یې تماس نیولې، خو لا هم چا مرسته نه ده ورسره کړې. د فراه په بالابلوک کې تر دې مخکې هم د ناامنیو ځینې پیښې سوي دي.
شنوندگان محترم، من نجیبه خلیل
او زن و شباش نید.
آیا می فهمین خانم ها در هنگام بارداری به چی نوع کمک ها ضرورت دارن؟
در امیدواری با وقت در آلی نمره سپاک و در دکتر نسرین اوریاخیل در مشوره آوریدل در سه شنبه پشبه لعطوانه تر نه وجو پوره در نجیبه ناشبه پخ پراونه که مهی روی.
بله، پاسخ به این سوال از دکتر نسرین اوریاخیل سه شنبه شب از ساعت 8 تا 9 از برنامه نجیبه نوشابه بشنوید.
دست دیوش میریدی 0190 010
و شماره دوم 001-202-619-3136.
تاسی زمونگگل ازادی راژیو او رای د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې یو ځل بیا له اداري فساد سره پر جدي مبارزه او په ادارو کې د اصلاحاتو پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله ویل کومې سپارښتنې چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې کمیټې لخوا د ادارو د وضعیت د ښه کېدو او اداري فساد سره د مبارزې لپاره ورکړل شوي 50% عملی شوی دی. کارپوهان بیا وایي چې که کابینه کې وړ او متخصص کسان وګمارل شي له فساد سره مبارزه بریالی کېدای شي. ناجیه صاحبه په رپورټ لري.
له اداري فساد سره د مبارزې د هڅو په ترڅ کې د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د ټولو وزارتونو له مسؤلینو وغوښتل چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل اقدامات جدي کړي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره خپلې مرستې په ادارو کې د اصلاحاتو پر راوستو مشروطې کړي. ښاغلی عبدالله وویل چې افغان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هڅه کوي چې د فساد سره د مبارزې د اړوندو ادارو سپارښتنې پر ځای کړي.
کمیټې نظارت و ارزیابي اداري عالی مبارزه له فساد اداري
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټه اړوندو ادارو ته یو شمېر سپارښتنې درلودې چې هغه سپارښتنې د ادارو د وضعیت د ښه کېدو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې خورا ګټورې وې او له وزارتونو څخه غوښتنه دا ده چې د دغو سپارښتنو د عملي کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي او دا هغه هیله ده چې افغانان او نړیواله ټولنه یې غواړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د خپل کار په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې په ادارو کې بنیادي اصلاحات او له اداري فساد سره مبارزه د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. له بلې خوا لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقي ازادي راډیو ته وویل که چیرې افغان حکومت غواړي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه وکړي باید کابینه کې وړ او پوه کسان وګماري.
اول هم دغه ده چې دوی قاطعیت وښایي. اول اداره د مفسدو خلقو نه پاکه داسې اداره جوړه کړي اوس چې دوی د کابینې په تشکیل باندې فکر کوي که د ونډو په حساب خبره راغله بیا د فساد له منځه وړل بېخي ممکن نه دی. اول شرط همدا دی چې موږ وګورو په کابینه او په نورو پوستونو باندې کوم خلق راځي. هغه څوک چې په تېرو 10 کلونو کې همدا پوستونه اداره کړي وو په اداره کې شامل خلق وو که هغوی وي نو موږ څنګه دا ومنو چې فساد به نه وي.
د یو شمېر کارپوهانو په باور له قانون څخه تیښته د مجازاتو او مکافاتو نشتون هغه څه دي چې د خلکو په باور د فساد د کچې زیاتېدو ته لاره هواره کړې ده. معلومه نه ده چې د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ حکومت به د فساد مخنیوي ته څه اقدامات وکړي او تر اوسه په دې برخه کې د موجودو ادارو برخلیک هم نه دی معلوم.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پایتخت کابل او ولایتونو کې ورسته یو امنیتي پیښو د افغانستان د لوړپوړو دولتي چارواکو د ولسی جرګې د غړو د امنیتي چارو کارپوهانو او عام وګړو اندېښنې پارولې دي. دغه اندېښنې په داسې حال کې پورته کیږي چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د ولسی جرګې د غړي شکریا بارکزی پر موټر انتحاري حمله وشوه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال مخالفان غواړي په دې ډول فعالیتونو سره د نوي حکومت پرمختګونه اغېزمن کړي. اجمل تورمان په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان په پایتخت کابل ولایتونو کې وروستیو امنیتي پیښو د عامو افغانانو ترڅنګ د افغان حکومت لوړپوړي چارواکي او د ولسی جرګې غړي هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې غړو د دوشنبه په ورځ په کابل او ولایتونو کې ورستۍ امنیتی پیښې وغندلې او امنیتی مسولینو د مخنیوي په برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړی شیرولی وردګوای د دغه حمله د زیاتیدلو یو لامل د امنیتی ځواکونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نه موجودیت دی.
همدار دلیل دی چې متاسفانه موږ په امنیتی ارګانونو کې ډېر قوي زوب او کمزوري لرو چې غوا یو ښه هماهنګي او استخباراتي معلومات نه لري.
د ولسی جرګې غړي دغه انتقادونه په داسې حال کې کوي چې د یک شنبه پورت د جرګې ودانۍ ته نږدې د دوی په یوې حملاري شکری بارکزی د ځانوژونکي حملې له امله نوموړی ټپي او اوس مهال په روغتون کې ده. په پلازمینه کابل کې دا پروسه دوه اونیو کې د پرله پسې بریدونو په دوام دا څومره حمله ده چې تر سره کیږي چې د کابل د امنیت قمندانۍ په ودانۍ کې او د برهان الدین رباني په هنتون تصویر محملي د مثال په ډول یادول شو. دغه شان په لوګر ولایت کې هم انتحاري عملی شوې دي او اوس له فرا ولایت څخه هم د نامنیو راپورونه را رسیدلي دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله هم د ورستیو امنیتی پیښو په اړه اندېښنو ته په پام سره دغه موضوع ته د وزیرانو شورا د غونډې په سر کې ځای ورکړ او ویل چې امنیتی مسولین به په دې اړه وپوښتي. یو شمیر افغان امنیتی کارپوهان په دې باور دي چې مخالفینو خپل چل بدل کړي او غواړي چې وار وکړي خو غږ نه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفین په افغان حکومت کې یو شمیر اختلافونو ته په پام سره غواړي چې له موقع نه ګټه پورته کړي. ښاغلی فقیر وویل
دلیل یې دا ده چې د داخلي اختلافاتو او بې اعتمادۍ ته نور هم لا زیات لاس وهلی وي. دوی د دغه فضا یا دغه حالت نه په استفاده سره د ځنی پیښې پړه په غاړه نه اخلي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي مخالفین غواړي په دې ډول حملو سره د افغان حکومت د نویو پرمختګونو مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د یکشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه خبري اعلان وته وویل
روابط تازه کې حکومت جدید با دنیا بروز برقرار کرده و بالاخره
د نړۍ د هیوادونو سره د نوي حکومت اړیکه او دا چې دښمن د انتخاباتو او د خلکو د ذهنیتونو په خرابولو کې پاتې راغلی دوی هڅه کوي چې په هر ډول چې وي د افغانستان هر پرمختګ تر اغیز لاندې راولي.
چین، پاکستان او سعودي عربستان ته د ولسمشر اشرف غنی سفر او د سولې په برخه کې د چین منځګړتوب هغه سری چې د پرمختګ په سترګه ورته کتل کیږي. خو خلک وایي وروستۍ امنیتی پیښو د دوی هیلې متاثره کړې دي او حکومت باید د دې پیښو مخنیوي ته اقدامات ګړندي کړي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او رای چین وای د دې هیواد مرسته باید د هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. چین د غنوي مقررات ورسره له هغه وز کړي چې یو شمیر انتقاد کوونکي وای چې د دې هیواد د مرستو پروګرامونه شفاف نه دي او په ډیرو ځایونو کې پر جګړو او د بشري حقوقو په سرغړونو سترګې پټوي. چین چې له امریکا ورسره په نړۍ کې دوهم ستر اقتصادي قدرت دی په ورستیو کې له افغانستان سره هم د مرستو د زیاتوالي خبره کړې ده. چینی چارواکو پیکینګ ته د افغان ولسمشر اشرف غنی په روسي سفر کې ژمنه وکړه چې په دې هیواد کې به خپل پانګونه زیاته کړي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې که افغانستان له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یا د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمیدو په صورت کې تر ډېره حده په چین پورې ځان وتړي نو ښایي د پیکینګ تر نفوس لاندې راشي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د چین د بهرنۍ مرستې پروګرامونه باید د هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه نوي مقررات چې د دوشنبه په ورځ د چین د سوداګرۍ وزارت خبره کړي د چین د مخ په زیاتیدونکو بهرنۍ مرستې د پروګرامونو لپاره په تیر بیا په افریقا کې د نه مداخله یا د بې تفاوتۍ د مفکورې بنیادي اصل په ډاګه کوي. د رویټرز په وینا دغه تګلاره د چین لویدي سره په تضاد کې ده. انتقاد کوونکي وایي د چین د مرستو پروګرامونه شفاف نه دي او پر کړکیچونو او د بشري حقوقو په سرغړونو سترګې پټوي. د سودان او انګولا په ګډون له یو شمیر د تیلو بډای افریقایي هیوادونو سره د چین نږدې اړیکو داسې انتقادونه زیات کړي چې ګواکې پیکینګ له دغو هیوادونو سره اړیکې یوازې په دې خطر پالي چې د انرژي منابعو ته لاسرسی پیدا کړي او د خپل اقتصادي قدرت پیاوړتیا لپاره عمومي منابع خوندي کړي. چین په تیر جولای میاشت کې ویلي وو چې د بهرنۍ مرستې څخه باندې نیمایي برخه چې له 14 میلیارد ډالر اوړي له افریقا سره کړي ده. د رویټرز په وینا د چین د سوداګرۍ وزارت د نویو مقرراتو له مخې د هیواد د بهرنۍ مرستې پروګرامونه باید د خپلواکو هیوادونو چې د بېوزلۍ د له منځه وړلو، اقتصادي ودې او ډیپلوماتیکو اړیکو د پراختیا لپاره کار کوي، د ملي حاکمیت درناوی وکړي. دغه راز چین د نړیوالو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې له پوځي قدرت څخه هم کار اخیستی او یو پوځي ټیم یې لویدیځې افریقا ته له ایبولا ناروغۍ سره د مبارزې لپاره سیمې ته استولی دی. له افریقا سره د چین د سوداګرۍ کچه په 2013 میلادي کال کې 1.7 میلیارد ډالرو ته اوچته شوه. په 2000 کال کې د سوداګرۍ دغه کچه 10 میلیارد ډالر وه. چین چې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې په تیره بیا د هیواد د قانونو په سکتور کې د میلیارډونو ډالرو پانګونه کړې، پیکینګ ته د افغان ولسمشر اشرف غنی په وروستي سفر کې ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به خپل پانګونه زیاته کړي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې که افغانستان له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یاد نړیوالې ټولنې د مرستې د کمیدو په صورت کې تر ډېره حده په چین پورې ځان وتړي، نو ښایي د پیکینګ تر نفوذ لاندې راشي. دا خبره څو ورځې مخکې زلمی خلیلزاد په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یوه مطلب کې کړې وه. خلیلزاد په دې مطلب کې چین د غنی د سفر د اهمیت په اړه چې یو بهرني هیواد ته د هغه لومړنی رسمي سفر لیکلی وو، غنی له ځان سره داسې حساب کړی چې چین ممکن د دې هیواد هغه خلا ډکه کړي چې د امریکا او لویدیز د ملاتړ د کمیدو په صورت کې رامنځته کیږي، او له پیکینګ سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کیدو په خیال کې دی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه فاروق بشر وایي چې دا طبیعي ده چې که یو هیواد بل هیواد ته د مرستې لاس غځوي او خپلې مرستې زیاتوي، خپل نفوذ هم خوندي کوي.
تاسو په خپل پیږي چې هیڅ هیواد بل هیواد سره همکاري نه کوي، کدا اقتصادي وي، سیاسي وي او یا فرهنګي، تر هغه وخت پورې چې دوی ګټې په نظر کې ونیول شي. او هر څومره چې په یو ملک کې بل هیواد د هغه کومکونه زیات شي، په هغه اندازه د دوی کارمندان او د دوی متخصصین او د دوی هغه خلک چې په هغه بل هیواد کې باید کار وکړي زیاتیږي، خامخا د هغوی نفوذ سیاسي، ژبني او اقتصادي هغه به زیات وي، مداخله به زیات وي.
د خلیزات په وینا افغانستان چې هیله مندی په اوږد مهال کې په خپلو پښو ودرېږي او له رښتینې ثبات څخه برخمن شي، تر ډېره پر خپلو طبیعي زیرمو او ستراتیژیک موقعیت چې ایران، پاکستان، چین او د مرکزي آسیا هیوادونه له یو بل سره نښلولی شي حساب کوي. خلیزات وایي ښایي چین په سیمه کې یوازینی قدرت وي چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګېدو لپاره انګېزه، منابع او هم ملي اراده ولري. خو آیا د هغه په وینا د افغانستان نوی حکومت به وکولی شي له دې پرته چې زخت زیات په پیکینګ پورې ونه تړل شي د چین پانګ غونه او د امنیت په برخه کې مرسته جذب کړي؟ خو فاروق بشر بیا وایي چې د افغانستان نوی حکومت په کار ده چې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره له بهرنیو هیوادونو سره اړیکې وپالي.
باید افغانستان حکومت په هر ترتیب سره متوجه وي چې هر خارجي هیواد سره، کدا روسیا ده، چین ده، امریکا ده، اړیکې نشي اقتصادي او کومکونه غواړي، باید خپلې ګټې تر خپل لاندې ونکړي او داسې عمل ونکړي چې خارجان په دوی باندې حکومت وکړي او یا په دوی باندې اعمال باندې نظارت وکړي.
په افغانستان کې مو د چین د پانګونې او افغانستان سره د چین د مرستې په اړه مو له نوریاس نوري تفصیل واورید. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وی ډیر ژر به په پاکستان کې د افغان سوداګرو ټول هغه ستونزې حل شي چې د کلونو راهیسې ترې افغان سوداګر شکایت کوي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي او یو شمیر افغان سوداګر په دې باور دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري تر بل هر وخت ښې مرحلې ته رسیدلې ده. د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی سفر د سوداګرۍ په برخه کې کامیاب سفر وباله او ویل په دې سفر کې لاسلیک شوي تړونونه بعد د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړې. ښاغلي شینواری د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان سوداګر ډېر وخت په پاکستان کې له ګونی چلن سره مخامخ وو، خو په دې سفر کې پریکړه وشو چې د افغان سوداګرو دا ستونزې باید لمنځه ولاړ شي.
فیصله به شو دا
پریکړه داسې شوه چې هر هغه څه چې په پاکستانی سوداګر باندې چارجېږي په همغه اندازه له افغان سوداګر څخه هم واخیستل شي. کله چې پاکستانی سوداګر مال سکین کیږي، زر پاکستانی کلداري ورکوي، خو هغه مال چې افغانستان ته راځي د هغې بیا 15 ډالر کیږي. اوس له تیرې ورځې راهیسې څخه باید کوم مال چې افغانستان ته راځي د هغې نه هم زر پاکستانی کلداری واخیست.
ښاغلی
شینواری وایي له دې سره به د ترانزیت قیمت راټیټ شي او دا کار به د بیلو راټیټېدو سره مرسته وکړي. نوموړی وایي پاکستان حاضر شو چې افغان سوداګرو ته یو کلنی ویزې صادرې کړي او د افغان سوداګرو موټرو ته د پاکستان هر بندر ته د تللو اجازه ورکړي. نوموړی وایي د چټکې سوداګرۍ په خاطر به له دې وروسته د دواړو خواوو ګمرکات د اونۍ اوو ورځې کار کوي او د سوداګرۍ د مسؤلیت لپاره پریکړه وشوه چې ټول ګمرکات کمپیوټر شي.
دواړه طرفونه په موافقه ورسېدل چې ګمرکي سیستمونه باید کمپیوټرایز شي. د مثال په توګه که یو کانټینر کراچۍ ته رسیږي، زمنګ تورخم ګمرک به پاینې وخت کې باید خبر شي چې دغه مال دغه جنس دومره قیمت دی، کراچۍ ته راورسېده، د افغانستان لپاره راځي. کله چې هغه تورخم ګمرک کې داخل کړي، مستقیم به کراچۍ ته معلومات رسیږي چې دغه کانټینر راورسېده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري چو وخت نه وخت د سیاستونو قربانی شوی، اوس یې خېکېدو ته هیلې دومره لوړې شوی چې سوداګرۍ په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو ښه مرحله بولي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی د سوداګرۍ او صنایعو وزارت څخه غوښتي چې پاکستان ته د هغې د سفر په ترڅ کې د سوداګرۍ په برخه کې د شوو تړونونو د یوې میاشتې له پوره کېدو سره د هغې د عملي کېدو راپور ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. خو دا چې د افغانستان له لوري جدیت او د چارواکو په وینا د پاکستان نوې روحیه به څومره وکولی شي د افغان سوداګرو د کلونو کلونو ستونزې حل کړي، هغه سوال دی چې شاید یوه میاشت وروسته په خپله حکومتي چارواکي ځواب ووایي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو او رای دوستانو 4:30 بجې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتي جلال زی اورو.
د فرا په بالابلوک ولسوالۍ کې چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د دغې ولسوالۍ په څلورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو حمله روانه ده. د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه جګړه کې بهرني وسلوال هم لاس لري. د افغانستان ولسی جرګې نن پر حکومت ژغ کړی دی چې ژر تر ژره دی نوې کابینه اعلان کړي. د دې جرګې یو شمېر غړي وایي په وزارتونو او ادارو کې د سرپرستانو موجودیت په کار کې د ځنډ سبب سوی او خلک له ستونزو سره مخ دي. د اروپا د اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن په اوکراین کې د روان بحران په اړه د خبرو لپاره په بروکسل کې غونډه لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن په امریکا کې ویلي چې د جنگ پیل ته تیار دی، ځکه د دې په وینا په مینسک کې د اوربان له موافقې سره هم د بیلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو ترمنځ نشتې روانې دي. د اوکراین ولسمشر ویلي دي موږ له روسیې سره له جنګه ډار نه لرو. په بغداد کې نن په دوو بمی چاودنو کې لشتلژه 12 تنه وژل شوي او 10 نور زخمیان دي. د عراق پولیسو نن خبریالانو ته وویل چې چاودنې د ښار په داسې سیمو کې وسوې چې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه وه. د چین او استرالیا حکومتونو نن په خپلو کې د آزاد تجارت او تاریخي موافقه لاسلیک کړه چې د چارواکو په وینا د استرالیا کرهنیزو صادراتو ته به د چینایي مارکیټونو لار خلاصه کړي او چینایي پانګوال به وهڅوي چې په استرالیا کې په آزادۍ پانګونه وکړي. او نن د چک جمهوریت خلک د خپل مخملي انقلاب 15مه کلیزه لمانځي.
دوستانو د خبرونه په دوام کې یو کله زرغغونه د ازادي رادیو د ډرامې نوې برخه او د خصوصو لپارهونیس پروګرام نیمه نړۍ اوري. د هلمند کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه ویشل کیږي. د کرنې د ریاست مسؤلان وی لا تر اوسه غنم د کوکنارو بدل نشي کېدای، خو کروندګر وی د اصلاح شوو تخمونو اندازه کمه ده او ټولو ته نه رسیږي. په دې اړه زموږ همکار الیاس دای ریپورت راستولای.
د هلمند کرهنې د ریاست اړوند ترویج د مدیریت مسؤلین وایي غواړي یو شمېر کروندګرو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه وویشي. د هلمند کرهنې د ریاست د ترویج امیر شاه محمد ازادي رډیو ته وویل دغه 1550 متریک ټنه غنم به د هلمند په یوولس ولسوالیو کې کروندګرو ته ورکول شي چې وړاندې تر دې اصلاح شوي تخمونه نه دي ورته رسېدلي. شاه محمد زیاته کړه مخکې کلونه د یو شمېر مرستندوی بهرنیو ادارو لخوا کروندګرو ته د اصلاح شوو تخمونو سره کیمیاوي سرې هم ویشل کېدې، خو اوس د کرهنې د ریاست ته پروګرام لري یوازې اصلاح شوی تخمونه ورکول کیږي.
کوشش دا دی چې کروندګر اصلاح شوی تخمو ته لاسرسی پیدا کړي. دا چې د هلمند ولایت نفوس زیات دی، ټولو خلکو ته شاید خلک ووایي چې ټولو خلکو ته باید ورسیږي، په دې کې به څوک پاتې شي چې دا ټولو ته موږ نسو کولای. کرنې ریاست دونه توان او طاقت نه لري، نه وزارت دونه واک په اختیار کې ورکړی دی چې ټولو خلکو ته دا تخمونه ورسیږي. نو هیله مو دا ده چې موږ د نمونه په شکل باندې خلکو ته توضیح کوو خلک ترسو پورې د دې څخه نور تخم پاینده کلون کې ترلاسه کې او بیا هم خپل ځان ته وساتي او هم نور کروندګر ته ورکړي.
د زیاته کړیا تخم په شاوخوا 22000 جریب ځمکه کې وکړل چې بیرته حاصلات هم 22000 ټنه کېږي. د ازادي راډیو ټول لا تر اوسه غنم د کوکنارو بدیل نسی کېدای او زیات کروندګر په خپل مځکه کې د کوکنارو کرل ته زړه شکوي. د هلمند د کرهنې د ریاست د ترویج عمومي مدیر شاه محمد وویل تیر کال 115 اتیا متریک ټنه د نورو محصولاتو لکه ریحان، کنجدي او زعفرانو تخمونه ویشلي و چې د پام وړ حاصلات یې ورکړه. دی وایي د ریحان، کنجدو او زعفرانو تخمونو سره د کروندګرو علاقه پیدا شوې ده او کېدای شي د دوی تر رواجولو وروسته ډېر کروندګر د کوکنارو په ځای یاد محصولات ته مخه کړي.
غنم د کوکنارو د بدیل ځای نسی نیولی ځکه چې د غنم حاصلات ما تاسو درته چې په پی جریب کې د دوه خوروارو 50 منه څخه تر درې خوروارو پورې حاصل ورکوي. نو هغه چې کله بزګر په مارکیټ کې په پروش رسوي هلته د غنمو قیمت ارزانه دی او د اپینو یا د مخدره موادو قیمت شون خارجي بازار لري قیمت یې لوړ دی. نو ځکه موږ کوشش کوو چې بغیر د غنمو نور بدیلونه چې د کوکنارو ځای ونیسي لکه زعفران، لکه کنجیتي، لکه ریحان دا مرواج کو.
په خاطر دی په هلمند کې د کوکنارو د بدیل په ډول د فوډ زون د پروګرام لري په زورګونو کروندګرو ته اسلاسي تخمونه او کیمیاوي سره ورکول کیږي خو به هم په دوامدار توګه د کروندګرو په منځ کې د کوکنارو د کرلو علاقه راکم نه کړم. کروندګر وای تر هغه چې د دوی د محصولاتو د پاره سړی خونی او د پروسس سیستم جوړ نشي اسانه نه ده چې د کوکنارو له کروندو څخه د نورو محصولاتو کروندو ته ور واوړي.
ګټه نو دا غوښته چې په دې کې خونه یو ښه بازار سم دغه ګټه وردی ډوډۍ سم راځي بلې تخم سم دی په دې کې دا غنم سر ډېر سر تخمونه په دې کې شته چې هغه ډېر غنم هم کې ډېر حاصل هم لاسته راوړي دا پخوا تخمونه دا رقم نه و.
دا ډېره ګټه دی دا تخمونه ډېر ښه تخمونه دي او خلک استفاده او ګټه ځنې اخلي. دغه راشي حاصلات ورکوي پخوانی په رقم پخوا نور خلاصي او بل دا دغه دی چې تخم په شیواتیږي تر موږ دا ده چې کروندګر سره کومه کوم وشو کروندګر ته ور
د هلمند کرهنې ریاست د څوکلون رئیس علي ځلی کوي چې کروندګر ته د کوکنارو په ځای یو شمیر نور محصولات د بدیل په ډول وړاندې کړ خو لا هم په وستر داسې بدلون نه دي توانېدلی چې بزګر د کوکنارو په ځای نور محصولات ته مخه کړي. محمد الحسنی، د ازادي راډیو هلمند.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې جرګې پریکړه وکړه چې سعید با هرومرو خپل ورور مسافر چې د تاج محمد له وژلو وروسته له کلي تښتېدلی جرګې ته حاضر کړي او دا چې نیمه شپه د سعید کور ته څوک ځان وراچوي او په څه نیت په دې برخه کې وایو.
جرگی خبر میں پمرزو کی او بند گل محمد خبری
د گل محمد خبری
او سکینی
او سما گی گرم او نا گرم نہ پی جانی
گل محمد دکھمانی تب کھیلو چکری دی نہ پی گم چت سب ہوشی
خیر خدا
خیر خدا
باشی پلا
تو دی خوشا سکینی چیزو گرم
سو تے چسم کرتا ایزان خطا کر
خدا دی خیر کی خود تل کوٹی رہو نو زی
تو خو یکی آوازی
چارا نست دی انکر نہ اولر گئے زان سر اخلم
ای ما شومان پاگه بلا کوٹا کی دی خاوری مو پسار شوی
اوہو داس پایڅنګ غلیسو
هی څوک یې دلته څه کوي تا ته وایم وای مخکې رانه سي چې وار در باندې کوم
ورو که سیدا وار مکوا
مسافر لالا ته
او زه یم سیدا ورورا
او بایدا پلار دې
بس که سیدا لکه چې په خلکو مې وژنه غاک ټیټ کا
ته چیرې وې مسافر لالا راز زما کوټې ته راځه
زه نه کینم بس هغه ماشومان را ته تیار کړه چې په همدې تیاره کې بیرته وځو کلی نور موږ نه پاتې شو
ولې به کلی در نه پاتې وي
ته راځه کوټې ته، هلته به خبرې وکړو. سکینې ونه ویرېږې، مسافر لالا دی.
سلام علیکم ورېندارې.
وعلیکم سلام لالا.
ډېره خو ونه ډارېدې؟
کله چې پوه شوم مسافر لالا دی بیا نه ډارېدم.
ښه نو بس پېښه وه، نو اوس له موږ نه هم باید خلک وډارېږي. سکینې ورېندارې، ته خو هغه زموږ کوټې ته ورشه، د باید مور راویښه کړه، که زه یې راویښوم ونه ډار شي.
هو ورشه.
ښه ده، خو ډېره به ورخطا شي، څنګه ورته ووایم؟
یو ناڅاپه ورته ونه وایې.
صحیح ده وروره، په پېښه به نو اوس ته له ما نه ښه خبرې. تاج محمد خو داسې په سا ورانه مړ شو، خو موږ یې هم در په دره کړو.
او مسافر لالا، زه د پېښې په سبا کلي ته راورسېدم، د تاج محمد د دعا په ورځ.
هی هی، که زه پوهېدای نو یو تر دوه به مې هم ورسره نه وویلي.
هو کاشکې دې لږ صبر ورته کړی وای. صبر تر هر څه غوره دی، بس اوس دې الله خیر کړي.
هو کاشکې وروره، او څوک دا هم نه مني چې په سا ووژل شوی دی. ته اوس راسره دا ماشومان له کلي وباسه.
مسافر لالا، په تېښته خو دا لانجې نه وارېږي، باید جرګې ته کینو. او همدا د جرګه مارانو پرېکړه وه چې ته باید جرګې ته حاضر سي.
زما دغو خبرو سره کار نشته، که ته مرسته راسره نه کوې مه یې کوه.
او ته کښېنه لالا، زه خامخا مرسته کوم، خو په تښتېدو کې نه، د ستونزې په هوارولو کې.
او دښمن ته مې په لاس ورکړه، ستونزه به ډېر زر هواره شي.
نه مسافر لالا، ته خو زما خبرې.
بس لاړم، زه خپله لاس او پښې لرم، مخکې له دې چې را باندې سهار شي باید له کلي ځان وباسم.
وایم نه سي تلای.
خوښ مې که سیدا، وایم خوښ یې که.
نه پرېږدم چې لاړ شي.
دا اوس بس لکۍ مې ویده کېږي. الله الله اللو للو، خوب دی درسی پولیمو. زما لورکی ویده کې لکه ګډی دی رنجو. الله
هو زار لختې، تا چینې غلی کا، مغزه مې ډېر ستړي دي.
وی جمیله زویا، ته خو دونه بی حوصلې نه وې، خو ماشومه ژاړي نو. بس اوس ویده کېږي. ښه خیر دی لورې. اوهو جمیله زویا، څنګه داسې خپه یې؟
مورې د کور او کلي غمونه دي، نن جرګه مارانو سعید راغوښتی و.
وی نو سعید څه کړی و؟ زر لاختې لورې، نه دې دي اورېدلي چې وایي د وچو سره لاندم سوځي؟
هو مورې، سعید خوار به اوس د مسافر په بدۍ کې سوځي. نن جرګه کې پرېکړه وشوه چې سعید به خامخا خپل ورور را پیدا کوي او جرګې ته به سپاري.
نو هغه به یې له کومه را پیدا کړي؟ سعید پې خبر دی چې ورور یې چیرته دی؟
نه، هغه خوار خو هم له پېښې نه یوه ورځ وروسته راغی.
زویا که سعید په خپل ورور خبر هم وي چې چیرته دی، څنګه به یې د دښمن په لاس ورکوي؟
ټولو خلکو هم دا خبره کوله، خو د جرګې مشران به دا مسؤلیت خامخا په غاړه اخلي چې د جرګې له پرېکړې نه به مخکې ګل محمد داسې کار نه کوي چې مسافر ته زیان واړوي.
داسې کوشي خو ښه به وي، که نه هغه ورځ د مسافر ښځه صدیقه ګودر ته راغلې وه، ژړل یې همدا یې ویل د جرګې له پرېکړې ډارېږي چې دوی سره به څه وشي. لورې دا دعا دې کوي چې د جرګې په پرېکړه کې خود غرضه خلک ګوتې ونه وهي، چې سم مشران وي، بیا خو به انصاف وکړي. ترورې ولې دې سترګې راډکې شوې؟ څنګه خود غرضه؟
هو څه خبره ده مورې؟
های های، زما مورې زما پلار خدای بخلی ته د ورور په بدو کې ورکړې وه، ډېر ظلم پې تېر شو، مورکۍ مې زرا چاودې شوه.
نه مورې، د سعید دوی سره دې خدای داسې ناروا نه کوي. هغه وخت خلکو ځینې داسې شیان منل چې اوس یې باید خلک ونه مني. هغه خو د سړي د جرم سزا ښځې ته ورکول دي.
ښه مسافر، اوس اصلي خبرې ته راشه.
ملک صاحب نوابا، سمه ده تاج محمد زما د وجه مړ شو، خو ما کومه دښمني ورسره نه درلوده. موږ د یو بل ډېر ښه ګاونډي وو، په درد او ران سره خبر وو.
ښه نو ولې دې ووژه او وتښتېدې؟
ګل محمده، مسافر پرېږده چې خبرې وکړي، ستا خبرې مو اورېدلې دي.
ښه مسافر، اوه موږ درته غوږ یو چې خبرې دې څومره رښتیا دي.
ملک صاحب زه خبر نه وم، ماشومانو لکه چې څو ځله پرله پسې جنګونه کړي وو، په همدې ورځ چې تاج محمد راغی.
خبیا
پم دی ورځ لکه چې زما زوی عبیدالله د تاج محمد د زوی زمری سر په تیګه مات کړی و. ډیر غصه و. مخکې له دې چې زه له کوره ووزم زما زوی ته یې څو څپېړې ورکړې وې او زما مخکې یې څو څپېړې ووهه.
ستا زوی خو معلوم دی چې څومره بې ادبه دی، ژبه به یې ورسره کړې.
ماما ده، د مجلس ادب په پام کې ونیسه، پرېږده چې خبرې خو اخلاصې شي.
تاج محمد ډیر غصه و. بس چې زه راغلم همدومره مې ورته وویل چې ولې دې ووهه، بس راسره لاس او ګریوان شه.
ګوره مسافره، په یو لاس او ګریوان خو سړی نه مري. دا ووایه چې په څه دې ووهه، وسپنه، لرګي، په تیګه او په کوم بل ځي؟
والله که مې یا په تیګه وهلی او یا هم په لرګي، بس سوک او ټیله شوه، پښه یې لکه چې بنده شوه وولیده او سر به یې په تیګه لګېدلی وي که څه خو زه والله
که خا کور دې ودان چې هر څه دې رښتیا رښتیا وویل، زمون کار دې راسانه کړ.
ورونو له حقه به نه تېرېږو، دې مسافر بده ناسته پاسته په کلي کې چا نه ده لیدلې. او د تاج محمد خو نږدې ملګری و.
ملک صاحب، مسافر چې څومره خلکو ته ښه وي خو زما د ورور قاتل دی، ما ته نه شي ښه کېدی.
ښه ورونو، د دواړو لورو خبرې مو واورېدې، نن تاسو لاړ شئ، موږ به پرې فکر وکړو چې څه باید وکړو.
سمه ده، مسافر هسې خود نه پرېږدم.
هی ګل ماما ده، ګوره که د مسافر سره دې هر څه وکړل بیا یې ستا په غاړه، او بیا به د جرګې ټول سپین ږیري د مسافر په طرف ولاړ وي. تر هغو صبر وکړه چې جرګه خپله فیصله وکړي.
میم منی،
میم منی،
منی د کال دریم فصل دی.
منی د کال دریم فصل دی.
په منی کې باید تودې جامې واغوندو.
په منی کې باید تودې جامې واغوندو.
څوک یې؟ راځه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام صدیقی خورې.
راځه صدیقی، خیر اوسې؟ وبخښه اجري خورې، له درسه مې وایستې.
خیر دی، درس مو زده کړی و، کینه منې چې درته تکرار کوم. خیر صدیقی ترورې، هغه چا چې درس هم نه وي زده کړی بله ورځ به ورته تکرار کوم.
هاجري خورې، ته به وایې چې صدیقه څنګه داسې د ماښام او مازدیګر تر منځ راغله؟
نه ولې به وایم، خپل کور دې دی، هر وخت راشي او په خیر راشي.
خبر شوي یاستئ چې ننی مسافر چرګې ته غوښتی و؟
هو خبر شو، خو دا چې څه پرېکړه شوې نه یو خبر، جمیل له کور ته نه دی راغلی.
جرګه به هم هماغه فیصله کوي چې د نازیې لیور ګل محمد غواړي، خو پرنۍ جرګې لا فیصله نه ده کړې. ګل محمد د ټولو په مخ کې په جار وایي چې زه مې د ورور بدل خامخا اخلم او مسافر واشلم ځکه چې زما ورور یې وژلی.
وی خدای دې د ګل محمد په زړه کې رحم واچوي، نو وینه خو په وینه نه مینځل کېږي.
خورې، هغوی دا دښمني غځوي. او که خدای مکه د وینو بدل په ونه شو نو ټول به تباه شو.
وی نو دوی خو دې خبرې ته فکر وکړي چې ستا خاوند د هغوی زوی په قصد نه دی وژلی.
زه لختې تیم دې لپاره راغلی یم چې که تاسې ما سره بیبي ترور ته ورشئ.
په دواړو سترګو ولې نه، څه به ورته ووایو؟
اجرې خورې، دا خبره به ورته وکړو چې د خدای په لیا دښمني مه راسره کوئ، ټول به قتل شو. ستاسو سړی خو په خطا کې مړ شو، زما د وړو پلار یې خو په وژلو پسې نه ووتلی.
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې له مسافر نه تاج محمد پرته له کوم قصد نه یا په ناپامۍ کې ووژل شو، د دوی اوس خبره جرګو ته ورسېدله. نو ستاسو په نظر داسې مسایل او دې ته ورته نور حقوقي مسایل باید په څنګه کسانو حل شي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1.
نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې په دې خبرې کې وو چې ولې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د ماین دومړینه زیاته ده. خلک د زیګون پر مهال کوم ناوړه دودونه پالي، قابلې د زیګون پر وخت له ښځو سره کوم مرستې کولی شي، او په سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه نشته کورنۍ څنګه کولی شي چې له امیدوارو مېرمنو سره مرسته وکړي. درنو اردوونکو، ولادت یا زیګون یو طبیعي چاره ده چې که ښځه د امیدوارۍ په وخت ښه خواړه وخوري، روغتیایي ښه وي، تندي او تیزي ورسره ونه شي، او د زیګون پر مهال ډاکټر یا قابلې ته ورسول شي، مور او ماشوم به خوندي وي. خو افغانستان د بېسوادۍ، ناوړه دود دستور، تاوتریخوالي، په وړو مور ودونو، پرله پسې زیګونونو، د قابلو او روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې ډېره ده. ویل کېږي چې په دې هیواد کې په سلو کې نوي زیګونونه په انانوي ډول په کور کې کیږي، چې په ګڼو کې ډاکټر او قابله څه چې تجربه لرونکي ښځې چې روغتیایي ټکي په پام کې ونیسي نوي موجودي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخلو وایي چې ټول ماشومان کور کې په یوازې سر پیدا شوي دي.
درست بچان کور پیدا سی نه حالکا او درې جنو کوي او دوه ورګون کې مړي اینا مې ټول خپل سر پیدا سی یا ته وینم ځان خپل سکړی نه ناس ملنګي واغه کې دې غوړي دی او پس پیر وخا او سم نه مغو خاورو پیدا یو مغو خاورو ته ورخه او قران کتر خا ګولې سره خسته وخړلې ما اما خاورې او مغو خاورو کې پیدا سو وی څنګه
لکه څنګه مو چې واوریدل ګڼې افغان میرمنې د خاورو په سر ماشوم نړۍ ته راوړي چې د ډاکترانو په نظر مور او ماشوم دواړه د مرګ کندې ته غورځوي. د ننګرهار یو اوسیدونکي وایي چې یو خو په ډېرو سیمو کې روغتیایي مرکزونه نشته، له بلې خوا نارینه هم ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د زیګون لپاره روغتیایي مرکز ته لاړ شي.
موږ په دغه کې ښځې ډېر په خراب شکلونو باندې ولادتونه کوي، ځکه چې د شفاخانو او کلینیکونو نږدې نه دي، نه رسېږي ورته. ښځې یو خپله ورته ولادت ورته ورکوي، یو مرده ښځه ورته جوړوي، یو چقري ورته وسی مهال د کې نه په دوه پورته کې نه دا وو خو سایو د شینې ستړي دي. زتر نه نه اجازه نه ورکړي چې خزه دوی شفاخانه ته لوري شي. خو شرم دی، دا خبره ډیره بده خبره ده. څه فکر کوي به زی بیچاره هغه ما غته ګوشه کې ولادت کې یو چاره هموزي چا یو رقم چا بل رقم ډیر مرشي.
د ګانو افغان کورانه روختي په دومره ټیټه ده چې د زینو ناسم کړنو لامل د مور او ماشوم ژوند د مارګ لک وخت سره مخ کوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ګوللې د خپلو ګاونډیانو کیسه کوي.
چون دا په کور کې وو ډیر لري وو د کلینیک او د شفاخانه نه هغه ولادت کړی وو جولای پاتې وو خونریزي درلودل. د شپې خونریزي شروع شو وو د 7 بجې باندې خو خېتللې وو کلینیک ته. د کلینیک نه ډاکټر راوستي وو چې ډاکټر راغله وو چې وو ګوري ښه زمړه ده. کدلته یا د کلینیک ته مراجعه کړی وو یا د شپې نه تګیزه پوری د قابلیت ته تللې وو یا کومه قابله ورته راغوښتي وو.
سوریا چې 12 کاله په پکتیکا کې د قابلې په توګه کار کړی وای، کله چې پکتیکا ته لاړه هلته نه قابله و او نه روغتیایي مرکز.
پکتیکا کې یو کلینیک هم نه و، نه ډاکټر و، ورګون پلس ولې ته تللی و، دای محلی هم نه و. ولادتونه تور په کورونه کې دی. اس مېر نه کیږي چې یو مریض ته مې تللی و چې هغه مریض جان کندن یا نزه په وخت کې و. خزه ملای مخ کې جلاسه وی و د رحم نه خونریزي ورکړی و او دا پویدل نه و. مورم انیمیک وو، یعنی کموینه وو او دیر کمزور هم وو، ځکه چې اتا ماشومان یو د بل نفس پیدا کړی وو. خو مقصد خزی غمراسو خو ماشوم زوندهی وو، یعنی مرسته کولای ما چې دغه ماشوم راو باسو ما ماشوم زوندهی دی. اگه داست خلق بود اگه ول چه نه دا ماشوم سکه چه تا راو باسی، اگه ماشوم زوندهی ده مور سر شخ کرد.
سورای وای وایي چې دا د عامې روغتیا وزارت دنده ده چې په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. نوموړي وایي چې د سیمې خلک هم باید خپلې لوڼې پرېږدي چې درس ووایي او په خپله سیمه کې د ښوونکو او قابلو په توګه کار وکړي.
قابله چې داسې تجربه کار قابله وي او سامان ولري، کولی شي چې که یو مور ولادت په سر کې وینه ورکړي هغه یې وینه مخت نیسي، یا یو مور ملای باد شي کولی شي چې ملای د ایسته کړي په یو ساعت کې. که قابله نه وي مور ملا کېږي. که قابله وي ماشوم د ولادت په وخت کې پزه او خوړه بنده وي، کولی شي چې دای سپاکي او تنفس ورکړي. که قابله نه وي دغه پات کیگی ماشوم مرکیگی، یا ماشوم پیدا کیگی او نجاره. که قابله نوی اغای مرکیگی، که قابله وی یو تنبه کوی او کولای شو چه ده مرگ نوشور باد اولادت نه مور کیده شو چه بشار تیتوی بشار جگوی، یو قابله کولای شو چه نجات وارکو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې په سلو کې دیرش روغتیایي مرکزونه آن یوه ښځینه کارکوونکي هم نه لري. پوښتنه دا ده چې د کورنۍ غړي د حمل په دوران کې د خطر نښې څنګه وپیژني. په دې اړه مو په کابل کې د ملالۍ زیږنتون له اولادي نسایي ډاکټرې نجم السما سره خبرې کړي.
د حملګۍ په دوران کې بعضې شکایات دي چې هغه د تشویش وړ خبرې نه دي، که ویم نو پروا نه لري، لکه دلبادي ده، استفراقات دي، قبضیتونه دي، خوب ورځې دي ښځې ته. نو راځي په خطرناکه علایمو باندې چې ډاکټر وي که نه وي حتما د ډاکټر ته ورسوي. اول خو دا چې د پنځمې میاشتې نه وروسته که چېرته حمله ښځې ته پړسوب پیدا کېږي، پړسوب هم که چېرته په مخ او په لاسو کې پیدا کېږي، په هغه صورت کې چې پړسوب سره د سر درد وي او په سترګو باندې توره شپه راځي، نو دغه ډېر خطرناک علامې دي چې باید حتما میرمن ډاکټر ته ورسوي. که چېرته خونریزي پیدا کوي نو هغه کې د مور حیات هم په خطر کې دی او د ماشوم حیات هم په خطر کې دی، حتما باید ډاکټر ته ورسوي. بل که چېرته د ماشوم خوځیدا کمیږي، لکه په 12 ساعتو کې که د ماشوم حرکات لس دفعونه کمیږي، دا ډیره یو خطرناک علامه ده. که چېرته د ماشوم اوبه زی، که چېرته د اوبه رنګ لکه اوبه غونده نه وي، یا شین بخوانته وي یا زیړ بخوانته وي، نو په دې حالاتو کې به ماشوم ډیر زیات په خطر کې وي. حملګۍ په دوران کې یا د ولادت په دوران کې کومې ښځې چې جیک فشار لري نو هغوی باندې لکه اختلاج راشي. اختلاج داسې یو حالت دی چې ښځه سترګې پټې شي، ټول بدن ته یو شدیده لرزه پیدا شي، بیهوشه شي، وایي چې پیری یې نیولی، سوبیان نیولی ده. نو دا بیا بوزي مولوی صاحبانو ته چې موږ الحمدلله شکر مسلمانان یو، په ملا باندې په خپل دین باندې عقیده لرو، خو دغه کار د ډاکټر کار دی، یعنې د ملا کار نه دی چې بیا هغه په توره کوټه کې واچوي ملا په دمونه وکي، نو بیا خنه شي بیا وای چې شفاخانه ته پوزي چې هغه بیا موږ هم څنو شو کوله.
په غوسیمو کې چې روغتیایي مرکزونه نشته، خلک د اولادات پر مهال کوم ټکی په پام کې ونیسي؟ بیا هم ډاکټر نجم السما،
د کورنۍ لویان باید دا په پام کې ونیسي چې شفاخانه خو نشته، کلینیک خو نشته، نو د ښځه به چیرته لنګو؟ لکه مخکې نه د یو کوټه چې آرام وي، څوک دلته رفت آمد نه کوي، پاک پلاستیک به په خو لاندې ورته وارئ، ټوټه به په خو لاندې ورته وارئ، لکه داسې نه چې په بلې تای بوزي بیا یې په خو لاندې غوچ وش کوي، خاور باندې ولادت ورکړي چې ماشوم په خاور کې ولادت شي، او مور ته هم میکروب ورترسيږي. هغه ځایو کې ولادتونه ډیر زیات خطرناک دي، هم ماشوم ته هم مور ته. نو کوشش دی وکړي چې په یو پاک ځای کې ولادت ورکړي. لکه خزه کوم وضعیت ونیسي د ولادت په وخت کې، خطر ادا ده چې په پروت باندې ولادت کې دوه دانه بالښتونه د تشال ورته کیږي چې لکه خه آرام احساس کوي، او ناستي د ولادت اوس خه کوشش وکړي چې مخنیوي وکړي. که ته دوی په ناسته ولادت ورکوي نو د سرت د پرې کېدو سبب کیږي. نو په شفاخانو کې هم هغه ښځې چې لکه په سختي ولادت کوي نو د دوی سرت په هغه منظم ډول باندې قچ کیږي، بیا ورته ګنډل کیږي. نو په اطرافو کې په کلیو کې که چېرته ښځه کینی نو دفتن ماشوم پیدا شي، نو داسې خرابه به پرېشي، حتی مقد به ورسره پرېشي چې بیا وروسته به د ښځې بیچاره مواد غایته به هم تیزي او باد به هم تیزي نیولی به نشي. نو دا به په اجتماع کې شرمیږي، به چېرته به تلی نه شي، میړه باید دین نفرت کوي. نو کوشش دی وکړي چې په سمه طریقه باندې دلنګه کی.
له ډاکټر نجم السمانه مداهم پوښتلی چې وروسته له ولادت نه مور ته د خطر نښې کومې دي؟
نو کله چې ماشوم پیدا شي د خطر علامه مور ته زیاتر خونریزیان دي د ولادت په وخت کې. که چیرته مور خونریزی وکړي نو کوم خبرې باید مراعات وکړي چې مور وینه ورنه کی؟ خطر ادا ده چې کله جوړه راوستل کیږي د مور په ناس کې یو غوټه کلکه هر څوک لکه احساسولی شي، هغه د ماشوم زایده. که چیرته خونزی که اینو عمده غرور ده پا قرار قرار ورتا مساج ورکی دا با سبب دیشی چه خپلا رحم یا بچگانی زان را طول که یا خونزی ودره که پتی بانده نکی نو پا یا تش کده یخ و بواچه ای دا مور پا نس بانده ده کی دی نو غرگونه بای زان طول که خونزی بای ودره گی مهمترین خبر داده چه ماشوم تیتا واچه نو دا شده که رازیم نه ماشوم تیتا واچه عمده دا چه تیتا که ماشوم روی نو یا عصبی اکسا پیدا کیگی چه دا سبب ده افراز دی او هورمون ده سر نکیگی آغا هورمون رازی رحم بانده تاثیر کهی او رحم زان طولهی ده خونزی آنس خیج لوگیری کهی کچیر تا ده ماشوم ده تیور کول سرم خونزی وندره ده نو بیا ده مور پا ناس که ده نامنه لکه یو موته یا پینزه گوته پورت ده چپ خواته لکه خود ناس ده تیه کاغی لکه هم دست تیه کاغی چه اما غرگونه چه رحم تا وینه رازی لکه آغا رگونه بند کو چه نور وینه زایی نشی هم ده غصه موته ده مور پا ناس بانه که خودله نو حتمن 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 باید چه دکتر تا ورسی ده دل پاره چه بیانو ده مور حیات کاملا خطر تا الویگی بلا خبر داده چه زیادتر ماینده ده ولادت نوروز تا تبه کهی تبه زیادتر اول سلوش ساتو که چه پیدا کهی آقا ده شدو ده نوار کولو نده ده دل پاره چه مور تبه اونه که نوخه خبر داده چه مور زیاد تشویق شی چه شده وار کهی حتمن حتمن بلا خبر داده چه زنی ماینده چه کلا ولادت که اینو ده دوی تش میتیازه بنده شی ده دل پاره خدا چه مور هر ساعت کهی که تشناب تلاره شی ده دل پاره چه کچیر تا مسانه ایده که وی نو رحم هم زان سسته خونزیان هم که وی خپله هم پا تکلیف وی او کچیر تا ادرار نتخلی که تشناب تمزی نو کشش دهو که چه ده اوبو غاگ دهو باسی لکه نال دیر لکی یا ده اوبو شورا را چه واری بیا خپله اکسا تولیدی گی تش میتیازه بای وشی
شیبه پا شیبه ده ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تر ول.